السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګانی ژمي کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کوپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال 840 میلیونه اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي. په قطر کې مشته د سفارت شار ظفر کرنډي کار پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. منمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان لارې جنوبي اسیا د انرژي د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ارجمان سایل ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژي د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستانه بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماته وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې سامد ضیاءر رحمان اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په 1 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتېری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. داعش ډلې د دې برید پړه منلی ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نه اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبت نتیجې لته لاسه کول ورسره کچیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوخت مينو خلک کول شي کار ته ولاړ شي او خپل چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مالکي کې چې کووید 19 نور نو د اړوختیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې وو. کووید 19 په خوا په متحده ایالاتونو کې د مړی نو دریم علت خو اوس په لسم ځای کې دی. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو اونیز پروګرامونو ته جلا شوې. خلا غوړاندې څو راپورونه. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي حادثه بللی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولی. خغلی بینټ د پنځشنبه پرځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاونې دوام لري. د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنیو پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتل ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیمه به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشې را مستکړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه پرول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شغل بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagli Bennett yo muhima waina larala. هغه د چې د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. بده ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدل شوه. دا لانجه په کیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لتیرو څو ورځو پر لپسې واوري اوریدونې له عمله د پارون اسادآباد او میلار د ټرافیکو پر مختړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وايي نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چاره پایل کړي. دراپورنو پر بنسټ د جمعې تر ماخامه پورې په پارون کې یو متر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسولین وايي د پنځشنبه ورځې څخه د پر لپسې واوري ورخت استونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې زینو کې د زیاتې واوري ورخت او خویدنې لامله د پارون اسدآباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمې د ورځې نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچنی راغلی دی او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، که ته انشاءالله دومره واور نشته تر سټاپ پورې واور ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې خپل تخنیک کې ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړو. ان شاء الله د ورسته لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکرې کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شدید بارانونو یخ هوا او واورې له امله نه کسان مړ شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخابات کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې ورسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړنی انتخاباتو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورنکړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنکړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5 سلنه ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رای ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 43.5% وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی استه. زموږ خبرونه او زموږ په پاڼه هم ژوندې اوریدلای شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمنړی او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنن زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په